لس بجیش می داسه دیرارو ده دیسات پخ پراوانه که زحمت چی برساسو کربایم تخنیکی چاری قادر جلالوف مختبری السلام علیکم ورانی با واوری چه نریوالی مرسندوی مؤسسی وی پا افغانستان که دوی بیش منون خلق مرسو تا ارتیا لری مخی تردی چه ده دی راپور جزیات لطاسو سر شریک رو خبرونه د بخشن نړیوال سازمان د افغان شزو د اعتراضونو ننګه وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډېر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي او په نړۍ کې په کورونا وبا د ټولو مثبتو پیښو شمیر تر 300 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل د بخشن نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې د ښځینه معترضانو د یوې ویډیو تر څنګ لیکلي افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کوي چې له افغان ښځو سره د پیوستون لپاره خپل ژغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځې په یوه کور کې په اعتراضي ډول راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب یوې وویل
نړۍ باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستې وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. دغه ښځې چې د خپلو اساسي ازادیو غوښتنه کوي په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په پام کې د هند ډېر ژر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډېر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د دغو مرستو دوه ټنه یې دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغانستان میشت ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 500 وچکالي ځپلو او جګړه ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه ادارې پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي په دغو مرستو کې اته بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د ژمي له راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو د مرستو په ویش بوختې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمی ازادي رډو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب په ترمیم باندې تقریبا د 4 میلیونه شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له 4 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه یې په دغه هیواد کې زر ښوونځي یا جوړ کړي یا یې بیا رغولې دي. د جانس هاپکنز پانتون د جمعې د ورځې د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کورونا وبا ثبت شوې مثبت شمېرې تر 300 میلیونه واوښتې. د کورونا په اومیکرون بڼې چې ژر خپریږي په لسګونو هیوادو کې ګڼ کسان اخته شوي دي، خو هغه کسان چې واکسین یې کړی دی او په اومیکرون اخته شوي دي په هغوی کې د کورونا سختې نښې نه لیدل کېږي او د دې بڼې د مړینې کچه هم کمه ده. د دې سربیره روغتیایي متخصصان خبرداری ورکوي که ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته شي په نړۍ کې به روغتیایي خدمات ټکنی کړي. د کورونا ثبت شوې مثبت شمېرې که تر 300 میلیونه اوښتې دي، داسې باور کېږي چې په ټوله نړۍ کې به دا که به اصلي شمېرې تر دې څو برابر زیاتې وي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا تر اوسه 5.5 میلیونه کسان په نړۍ کې کورونا وژلي دي او داسې اټکل کېږي چې دا شمېرې به هم 2-3 برابره تر دې ډېرې وي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د قزاقستان د دې غوښتنې په اړه پوښتنې لري چې د روسیې په مشرۍ له امنیتي سازمان څخه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستې غوښتنه کړې ده. انتونی بلنکن زیاته کړه ښکاره ده چې د قزاقستان چارواکي دا ظرفیت لري چې له دې اعتراضونو سره مناسب چلند وکړي، داسې چې د اعتراضونو پر مهال په قانوني ډول هم د لاریون کوونکو د حقونو درناوی وشي او هم نظم مراعات شي. قزاقستان تیره اونۍ د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون له غړو هیوادو چې روسیه، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ارمنستان یې غړي دي، د هغو مظاهرو د مخنیوي لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې د ګازو د بیو د زیاتېدو لپاره په ټول قزاقستان کې پیل شوې. روسیې د دې غوښتنې په ځواب کې 2000 سرتیري قزاقستان ته واستول. انتونی بلنکن په داسې وخت کې دا څرګندونې کړې دي چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړې ده چې پر هغو کسانو چې د ده په وینا بل وګرځي او نه تسلیمي شي ډزې وکړي او ووژني. ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي اداره وای د بشري مرستو مؤسسې په پام کې لري روان میلادي کال په افغانستان کې له سبان دي 22 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. بیلابیلو سازمانونو روان شمې د افغانستان لپاره ډیر سخت بللې چې هم په میلیونونو کسان له بیوزلۍ کړي شي او هم د بشري بحران لمن پکې په پراخېدو ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې له خلکو سره د خوراکي توکو د مرستې د دوام لپاره د میاشتې 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې د دوی بشري مرستې د خلکو اړتیاوو او زیانګلولو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي، پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقایدو یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل سي. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون په ټویټر کې لیکلي د مرستندویو ادارو هدف دا دی چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 22 میلیونو له ډیرو کسانو سره مرسته وسی. په اصل کې چې جمع روان دی او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل شوي، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د غزنی یو اوسیدونکی شیرزای وایي د دوی په څیر ګڼې بېوزلې کورنۍ تر اوسه له بشري مرستو نه دي برخمنې شوي.
زموږ کورنۍ ډېر په بد حالت کې قرار لري، بېوزلې یو خو متاسفانه موږ ته تر اوسه د بشري مرستې نه دی رسیدلې. که چېرته هم راځي زموږ نمایندګان د کلي نماینده یا کلانتر موږ ته په لیست نه نیسي، په دې خاطر وایي چې تاسو جماعت کې په مسجد کې شریک نه یاست، تاسو حق نه لرئ چې اخلي د خپل کورنۍ د خپل ګاندیان ته زموږ کارتونه ورکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ شوي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاندې شلی ټکرال له اسلام آباد د امریکا ملي ولسی راډیو یا NPR ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطحه بولي. د NPR د راپور لمخې په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، د خوراکي موادو بیې لوړې سوي او د دغه هیواد 98% وګړي کافي خواړه نه لري. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته سوې ده.
افغانستان خلک کومک ته بل هر وخت ډېر ضرورت لري، ځکه اوږده کلونه دوی په جګړه کې کړي دي او اوس جګړې راوتلې دي. شرایط هم سخت دي، د بوچکالي له امله او کورونای شرایطو له امله او د جګړې له امله د خلکو اقتصاد ځپل شوی مخکې له وړاندې، نو دوامداره کومک ته ضرورت لري. غواړو چې دا کومکونه دوام وکړي او زیات شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په یو ویډیوي پیغام کې له مرستندویو ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې له یاده ونه باسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړای سي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 220 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسوګانو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کته نه ورته لرو.
فارن پالیسی خبرونې په یو تازه مقاله کې ویلي طالبان له امریکا سره د بندیانو د تبادلې هڅه کوي. دا خبرونه وایي چې یو شمیر امنیتي، ډیپلوماټیکو او حقوقي سرچینو ورته ویلي چې طالب مشران پر واشنگټن ټینګار کوي څو د نشه یي موادو په قاچاق محکوم بشیر نورزی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د عمري بند سزا ګالي، د یوه برمته سوي امریکایي انجینیر مارک فریکس د خوشې کېدو په بدل کې له بنده آزاد کړی سي. مارک فریکس له دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې برمته سوی دی. فارن پالیسی د بریتانیا د یوه پخواني چارواکي سټیف بروکینګ له قوله چې افغانستان کې ملګرو ملتونو سره همکار کړی وای، طالبانو همدارنګه خبرداری ورکړی تر هغې چې بشیر نورزی په کندهار کې خپل کور ته نه وستون سوی، دوی به د هغو افغانانو د تخلیه د پروسې مخه ونیسي چې یا امریکایي اسناد لري او یا په امریکا کې د میشتیدنې د پروسې پر شرایطو پوره دي او لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بشیر نورزی چې د فارن پالیسی خپرونې په وینا د هیروینو د قاچاق د پیسو له لارې د طالبانو وسلوال فعالیتونه تمویلول، په 2015 میلادي کال کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور په نیویارک کې ونیول سو او په 2009 میلادي کال کې په عمري بند محکوم سو. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د فارن پالیسی د دې مقالې په اړه تبصره نه ده کړې. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگټن اگزامینر د چارواکو په وینا لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د داعش د خراسان څانګې او القاعده شبکې وده کړې او شایي دا ډلې دا ظرفیت پیدا کړي چې د څو میاشتو په لړ کې په نړیواله کچه بریدونه وکړي. ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یوه اونۍ وروسته د دا ډول ګواښونو لړۍ پیل سوې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د سپتمبر پر 9 کانګرس ته ویلي وو ترهګری ډلې کېدای سي له شپږو تر 6 میاشتو پورې بیا سره منسجمې سي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د دفتر ویاند ویلي چې دا اټکل لا هم پر خپل ځای دی، یعنی 3 تیرې سوې دي وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه. بیا بیا یې دا ژمنه تکرار کړې ده چې هیڅ بهرنۍ وسلولې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او له افغانستانه په بهر کې خپل بریدونه تنظیم کړي.
دا سچرټو ته د سات خبروند لوی برخه د سندرو ملمانه پروګرام ته ځانګړي شوې د مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورشو د وی مشاعري حال درکو. په خوست کې مشاعره شوه
د جنوري په 1 د خوست د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت مشاعره او د ترنوم دستوره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې چې د شاعرانو او فرهنګیانو سربیره د طالبانو د حکومت لوړپوړو کسانو هم برخه درلوده، له شاعرانو غوښتل شول چې ولسونو ته د یووالي او ورورګلوۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو د قطر د مذاکراتي ټیم غړي انس حقانی په خپلو خبرو کې فرهنګیانو او شاعرانو ته وویل په لیکنو او شعرونو کې مو ولسونو ته ډاډ ورکوي، هغوی د هیواد رغونی او یووالي ته راوبولئ.
ادیبان او لیکوالانو ته دا پکار ده چې دا ولس سلویل کال زور وشوی دی، دوی ته باید د ادب د سنګر ملګري ډېر تسلیت ورکړي. ډېر خلک نقد شینه وړي والی خوږه خبره وړي ورورګلوۍ وخت راغلی دی، دا د الحمدلله ټول په وطن کې اوس به یو لاس له بل سره ورکوو چې
فرهنگ پال او شاعر نورشان اورانی ول ادبی ناست یا مشاعری دی ادب او فرهنگ په غختلتیا او بډاینه کې مهم رول لري.
ادبی بندرونه دا ډیر مهم دي ځکه په دې ناست سره فرهنگ او ادب غختلې کیږي غنی کیږي. د دې اطلاعات او فرهنگ اړوندو ادارو مسولیت ته چې په خپل غیږ کې شاعران او فرهنگیان راون غاړي ترسو مسلسله مشاعری ادبی بندرونه ناست او کرکتنې
د پښتو ژبې نامتو شاعر پیر محمد کاروان د یاد مشاعرې په اړه خپل تاثرات داسې وړاندې کړل.
عارفان وایي چې د خبرو میدان تنگ دی، وایي معنا ته راووځه، معنا چې دا د زړونو اخلاص دی، صدق دی، لطافت دی او عاطفه ده او مینه ده.
پا په مشاعره کې مشر شاعر شیر محمد مجبور خپل شعر ګډونوالو ته وړاندې کړ.
چې عمل وي او مینه وي په ژوند کې څومره خوند دی، چې شور وي د بنګړې په مړوند کې څومره خوند دی، خوږه مې د ژوند خوړل ترخه مې شاته پرې کول، ګنې چې کله شوې په هر بند کې څومره خوند دی، مجبور د مجبورۍ نه منصوري سندرې وایي چې دوه زړونه یو زړه شي په پیوند کې څومره.